السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن خبرونو او د پیل خبری مجلې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. یوه څیړنه ښیي چې طالبانو د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې انصار الله ډله ګمارلې ده.
موږ ته زیات اسناد په لاس راغلي چې د مهدي ارسلان په نوم په تاجکستان کې یو زیږیدلي وګړي د طالبانو بیرغ اوچت کړ.
افغان چارواکي وایي پاکستان د افغانستان له خبرولو پرته د سپین بولدک دروازه پرانیستې.
پاکستان په یو اړخیز ډول بدون دینه د افغانستان لار سره امانګي وکړي. یوولس موټر د افغانستان اړخ ته راوښتلې وې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې اوسنی افغانستان پخوانی افغانستان نه دی.
دا افغانستان نه ده چې توبې دا
د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان د اوبو د بندونو برخلیک
که چیرې هغې باندې جدي توجه ونه شي د افغانستان د نابکار همسایه په واسطه له منځه
ځي. په دې خپرونه کې دا او نور مطالب لرو، خو لومړی خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه د خبرو لپاره په نوې ډیلی کې دی. په سویډن کې میشت افغانان نن د پاکستان د لاسوهنو پر ضد لاریون کوي او د اوکراین ولسمشر د وسلوالو ځواکونو مشر بدل کړ. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مشرې د برالاینز د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې د بهیر پر ګړندي کېدو خبرې کړي. میرمن لاینز او ښاغلي عبدالله په پرونۍ کتنه کې د افغانانو د خوندیتوب لپاره د سولې پر داسې یوه موافقه ټینګار وکړ چې د منځګړو په مرسته او د مذاکراتو په نتیجه کې ترلاسه شي. یوناما په یوه ټویټ کې ویلي، په دې کتنه کې په دوحه کې د دولت او طالبانو د پلاو د وروستیو مذاکرو په باب هم خبرې وشوې. د دولت او طالبانو د مرکچي ډلو لخوا د جولای په 12مه او 13مه په لوړه کچه دوه ورځني مذاکرات وشول، خو له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدل. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن چهارشنبه د هند له مشرانو سره د افغانستان پر موضوع خبرې وکړي. بلینکن چې پرون هندستان ته ورسېد، نن د صدر اعظم نریندر مودي او د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره ګوري. په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، نوې ډیلی په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د زیاتو سیمو د لاندې کولو په اړه اندېښنه ښودلې. هند چې د افغان دولت له عمده ملاتړو څخه ګڼل کیږي، د ناامنیو له زیاتېدو سره جوخت په کندهار کې د خپلې قونسلګرۍ 50 کارکوونکي وایستل. بلینکن په پام کې لري چې له دې سفر وروسته کویت ته ولاړ شي. په سویډن کې میشت افغانان په پام کې لري چې نن چهارشنبه په پلازمینه سټاکهولم کې د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون وکړي. د دې لاریون یوه تنظیمونکي عنایت عادل ازادۍ راډیو ته وویل دوی به له پاکستانه وغواړي چې د طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي.
د لاریون مقصد همدا ده چې د پاکستان له حکومت او د آی اس آی څخه وغواړو چې طالبانو ملاتړ ونه کړي، د ترهګرو ملاتړ نه کوي، په افغانستان کې د نیابتي جنگ بند کړي. طالبانو همدا غواړو چې افغان وژنه دې بنده کړي او موږ صلح غواړو او په افغانستان کې تاوتریخوالی او جګړې پر وړاندې خپل غږ اوچتوو.
له دې مخکې د کابل ترڅنګ د امریکا په څو ښارونو، برتانیا، بلجیم او نورو هیوادونو کې هم د پاکستان د سفارتونو مخې ته په همدې هدف لاریونونه شوي وو. د طالبانو لخوا په کندهار کې د خاشد ځوان په نوم د یو کومیډین وژنې پراخ انتقادونه پارولی دي. دفاع وزارت وایي خاشد ځوان تېره اونۍ په ډنډ ولسوالۍ کې له نیول کېدو وروسته ووژل شو، خو د هغه د نیول کېدو د شیبې یوه ویډیو پرون په ټولنیزو شبکو کې ډېره لاس په لاس شوه. د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د ادارې مشر وحید عمر ویلي د خاشدزوان وژنه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د عام وژنې د کمپاین څرګندونه کوي. وحید عمر له خلکو غوښتي چې په ټول هیواد کې د خپلو امکاناتو په کارولو سره خپل آواز اوچت کړي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر ټویټر لیکلي د طنز او انتقاد غلي کول په واقعیت کې د ټولنې د خاموشولو معنا لري، خو دا ټولنه به هیڅکله د ده په وینا کوم ظلم او ستم ته تسلیم نشي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امن هم پر ټویټر پر دې پیښه خپګان ښودلی. لازده رادیو خبرون اوری. پیران که پرون هم پا کرونا ویروس دخته کسانو نویش میری چه پخوال دی ساره ندهی لیدل شوی ثبت شوی. پا ده هیواد که پرون پا کرونا ویروس ده چلور دیش زرو نه سوا کسانو دخته که دو راپور داسی محال ورکرل شو چه ده واکسین بهیر پتس پرمخزی. ولسی نارضایتي زیاته او ورسره د کورونا وایرس پیښې له کنټروله وتلی دي. له دې مخکې پرون په ایران کې د 1,314 کسانو نوي موارد ثبت شوي وو چې ښایي دا ویروس څومره په چټکۍ سره په خپرېدو دی. د روغتیا چارواکو پرون سه شنبه د 355 کسانو مړینه ثبت کړه چې ورسره د مړو ټول شمیر 9,409 ته لوړ شو. دا په منځني ختیځ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو تر ټولو لوړه شمیره ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د وسلوالو ځواکونو مشر بدل کړ. دا اقدام داسې مهال کېږي چې کیف هڅه کوي د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو پر ضد په اوه کلنه جګړه کې له ناټو سره اړیکې پراخ کړي. د ولسمشر وایاند سرهی نیکی فوروف پرون وویل چې جنرال والیری زالژنی به د جنرال روسلان خومچاک پر ځای د اوکراین د 2,500,000 فعالو پوځیانو قمانده پر غاړه واخلي. نیکی فوروف زیاتوي چې د دې کار هدف د دفاع وزارت او وسلوالو ځواکونو ترمنځ د همغږۍ پیاوړي کول دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 21. جلال آباد اسمان زیزی وریز، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 10. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 26. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 28. او مزار شریف اسمان زیزی وریز، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 10.
لآزادی رادیو سهرنه خبری مجله و ری قدرمن اوریدون کو، نن چهارشنبه ده 14 هجری المریز کال ده زمری یا اسد شپگمه ده چه ده 2021 میلادی کال ده جولای لعتویشتم سر برابره ده. پا دیخ پراوانه که ز احمد تکل ستاسو کوربایم او تخینکی لرخوانه قادر جلالوف کوی. ورزو ده راپورونو برخیته. یو تازه راپور وایي چې طالبانو د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې انصار الله وسلواله ډله ګمارلې ده. د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې په یوه څېړنه کې راغلي انصار الله چې په تاجکستان کې ممنوع ډله ده، اوس د بدخشان په 15 ولسوالیو کې حضور لري. د دې ډلې غړي په تاجکستان کې د تروریزم په تور د حکومت تر تعقیب لاندې دي. په دې اړه نور په دې راپور کې.
د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د جګړو شدت وسلول طالبان له نورو افراطي ډلو سره همکاري ته نږدې کړي دي. د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه په یو څېړنیز راپور کې ویل سوي په وروستیو کې د وسلول طالبانو او د تاجکستان د انصار الله ډلې یا جماعت انصار الله ترمنځ همکاري زیاته سوي او د دوی وسلولو ته یې په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. په دغه راپور کې ویل سوي د تاجکستان د انصار الله ډلې جنګیالي د افغانستان په څو ولسوالیو کې عملا حضور لري. د تحقیقاتي راپور جوړونکي مومن احمدي وویل
موږ ته زیات اسناد په لاس راغلي چې ثابتوي د تاجکستان جنګیالي د تاجکستان پر پوله د بدخشان ولایت پر 15 ولسوالیو کنټرول لري. د افغانستان پر پوله د یوې سقوط شوې سیمې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د مهدي ارسلان په نوم په تاجکستان کې یو زیږیدلي وګړي پر سرحدي پوسته د طالبانو بیرغ اوچت کړ.
د راپور له مخې د تاجکستان دغه وسلول د بدخشان ولایت په کوف آب، شیکای، نسای، مایمای او خواهان که حضور لري چې مشریه په خټه د تاجکستان یو وګړی مهدی ارسلان کوي. په راپور کې ویل شوی چې د ارسلان اصلي نوم محمد شریفوف دی چې د تاجکستان په ختیځ کې د نوراباد سیمې اوسیدونکی دی. په تاجکستان کې دننه د انصار الله ډلې پر فعالیت بندیز دی او غړي د تروریزم په تور تر تعقیب لاندې دي. د تاجکستان سرحدي چارواکو ویلي دوی ته معلومات رسیدلي چې د محمد شریفوف په رهبرۍ وسلوال کسان له پولې افغانستان ته اوښتي دي. دغو چارواکو ویلي چې دوی د طالبانو په لیکو کې د تاجکستان د لږ تر لږه 200 وګړو موجودیت تثبیت کړی دی. دغو وسلوالو ته په افغانستان کې د تاجکستان وسلوال ویل کېږي چې د تاجکستان په خپله لهجه خبرې کوي، خو په اصل کې د انصار الله ډلې یا جماعت انصار الله غړي دي. تر دې مخکې د بدخشان ولایت چارواکو ویلي و چې په دې ولایت کې ځایي طالبان د انصار الله ډلې ترڅنګ د شرقي ترکستان، د ازبکستان اسلامي غورځنګ او د قفقاز اسلامي امارت له ډلو سره اړیکې لري. وسلول طالبان تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې له نورو افراطي ډلو سره په ارتباط لرلو تورن سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر د چونګاش پر لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې ویلي وو وسلول طالبانو لا هم القاعده شبکې ته پناه ورکړې. دغه راز له لشکرې طیبه د پاکستاني طالبانو له غورځنګ، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان له اسلامي غورځنګ سره اړیکې لري. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون د طالبانو او نورو تروریستي ډلو د اړیکو په اړه رسنوی ته وویل
گزارش شورای امنیت سازمان ملل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او نورو نړیوالو سازمانونو راپورونه ښیي چې طالبانو نه یوازې له القاعده، داعش او نورو تروریستي سازمانونو سره خپلې اړیکې پرې کړې نه دي، بلکې د یو او بل ترڅنګ د خلکو او د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
د وسلول طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د القاعده په ګډون له نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو موضوع رد کړه.
دلته اوس نه باندنۍ شبکې سته، نه د القاعده په نامه څوک اوس وجود لري او نه هم دلته هغو ته فرصتونه سته.
بلخوا د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر اندېښنه ښولې چې تاجکستان ته له افغانستانه د اوښتونکو کډوالو په ډله کې شي د افراطي وسلولو ډلو غړي هم داخل سي. د تاس خبری اجانس په حواله سراج الدین مهردین د سیشن بپراز ویلی د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره مشخصو شرایطو او اقداماتو ته اړتیا ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ل شاوخوا دولس ورزنی زند ورسته پاکستان د سپین بولدک چمنلار په یو اړخیز ډول د سوداګریزو موټرو پر مخ پرانیسته. د کندهار د ګمرک رئیس وی د وسلوالو طالبانو لخوا د سپین بولدک لنیول کې دورسته د ورځې په اوسط ډول 50 میلیون افغانۍ عواید د دولت له لاسه وزي. بلخوا د کندهار سوداګر وی د سپین بولدک ولسوالۍ تر سقوط وروسته دوی مجبور شوي چې پر خپلو مالونو هم طالبانو او هم حکومت ته محصول ورکړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د کندهار د ګمرک رئیس صبغت الله احساس وایي پاکستان د دوی سره د همغږۍ پرته د سه شنبې په ورځ په یو اړخیز ډول د سپین بولدک چمنلار د سوداګرو پر مخ پرانیستي او په سوداګریزو اموالو بار شاوخوا یولس موټرونو ته اجازه ورکړې چې د چمن څخه سپین بولدک ته داخل سي. د ښاغلي احساس په وینا د لارې د خلاصېدو سره مهاله د محصول څخه د تیښتې د مخنیوي لپاره کندهار ښار ته نږدې سیار چمنو ګمارلي ترڅو د عوایدو د فرار مخه ونیسي.
پاکستان په یو اړخیز ډول بدون دنه د افغانستان لار سره مانګي و کې موټرو ته اجازه ورکړه. یوولس موټر د افغانستان اړخ ته راوښتلې وې. موږ د دې خبر په اورېدو سره خپل تدابیر ورته ونیول چې سپین بولدک کندهار پلار موږ یو دایمي چک پوسټ لرو. د ارغسان سیمه کې یو چک پوسټ هم د دامان په سیمه کې لرو. دوه مو نوې انتخابي چک پوسټونه واچول چې هغه به سیار یا موبایلایز وي، یعنی هغه به د ورځې جریان کې مختلفو ساحو کې چک پوسټ راشي وي ترڅو د عوایدو له فرار مخه ونیسي. هغه موټر چې دولت ته عواید نه ورکوي او تښتي هغه به رانیسي او ګمرک ته به راوړي.
د کندهار د ګمرک رئیس زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د سپین بولدک له نیول کېدو وروسته د ورځې په اوسط ډول 50 میلیون افغانۍ عواید د دولت له لاسه وتلي.
د کندهار ګمرک مخکې په اوسط ډول د ورځې 50 میلیون عواید لرل. له کومې ورځې نه چې ګمرک سقوط شوی ده دا عواید متاسفانه موږ نه لرو، خو موږ توقع داره چې که هلته حالت بیرته ښه شي او اوس کوم موټر راځي هغه موږ ګمرک ته راولو او بیرته موږ عواید ښه شي ورسره.
د سپین بولک ولسوالۍ تر سقوط وروسته وسلوال طالبانو د دغه ولسوالۍ د ګمرک چارې په غاړه واخیستې او د خپلو کسانو په ګمارولو یې د محصول اخیستل پیل کړه. د کندهار سوداګر وایي د سپین بولک ولسوالۍ تر سقوط وروسته دوی مجبور شوي چې هم طالبانو او هم حکومت ته پر خپلو سوداګریزو اموالو محصول ورکړي. د جمال الدین په نوم یو سوداګر چې له بهر افغانستان ته ټوکران واردوي ازادي راډیو ته وویل چې د لارې بندېدو او دوه ځایه محصول ورکول سوداګر له ستونزو سره مخامخ کړي.
حکومت ته موږ دا ګیله لرو چې موږ وایو چې موږ دوه ځایه محصول وکړو، دغه چې د دې سره غواړي محصول کې موږ راځي یا مستقیت والا سره موږ راځي، موږ راغه مشکل خاصه د تاجر مصر کو تاجر و تیر کال په کورونا کې زه په خپله یو تجار ما پېرداوی لکه تازه پاکستاني پر پېرده کارګنره
سوداګر وایي وسلوال طالبان له دوی څخه د محصول پیسې د بانک پر ځای په کیش ډول یا ځای پر ځای اخلي. د کندهار سپین بولدک او چمن ترمنځ لار شاوخوا دولس ورځې مخکې د وسلوالو طالبانو لخوا د سپین بولدک ولسوالۍ تر سقوط وروسته د سوداګرو پر مخ تړل سوې وه. دغه لار د پیاده تګ راتګ لپاره هره ورځ د دولس ساعتونو لپاره د مسافر پر مخ پرانستې وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې.
ل ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري او سم قدر من اوریدونکو د نور راپورونو لوړاندې کولو مخکې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې اوریدو ته رابولم.
هیل ورځپاڼې لیکلي سپینه ماڼۍ د متحدو ایالتونو د افغان همکارانو د استوګنې لپاره په $1 میلیارد پسې ګرځي. مقاله کې لولو چې له دې موضوع با خبره خلکو بلومبرګ نیوز ته ویلي د دې پیسو غوښتنه د جمعې په ورځ شوې. هل ویلي سی این این خبری شبکې هم راپور ورکړی چې د متحدو ایالتونو دواړه لوی ګوندونه د دې غوښتنې ملاتړ کوي. د متحدو ایالتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې په دې وروستیو کې ویلي چې غواړي د لومړي وار لپاره یوه ډله هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی په ویرجینیا کې یوې پوځي اډې ته انتقال کړي. راپورونو له مخې شاوخوا 3000 افغانان چې په کې ژباړون کې موټر چلون کې او ګارډان شامل دي د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزو اس آی وی ته غوښتنلیکونه ورکړي. له دې ډلې ځینو ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د کار کولو له امله د دوی ژوند په خطر کې دی. دا اندېښنه داسې وخت رامنځته شوې چې طالبانو په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو خپل بریدونه ګړندي کړي او لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا د څلورو افغان خبریالانو د نیولو په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خپور کړی. د راپورونو له مخې د افغان خبریالان سپین بولدک ولسوالۍ ته له طالب قومندانانو سره د مرکې لپاره تللي وو. د دوی تر سفر د مخه سپین بولدک چې له پاکستان سره ګډه پوله لري د طالب جنګیالیو لاسته لوېدلی. د دغو خبریالانو د بندیانېدو په اړه بیلابیل نظرونه دي. د کورونای چارو وزارت ویاند میرویس تانگزی ویلی د ترهګرۍ او د افغانستان د ملي ګټو په خلاف هر ډول تبلیغ جرم ګڼل کیږي. پراپور کې راغلی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاندوی محمد نعیم په کندهار کې د افغان خبریالانو توقیف غندلی او ویلی دي چې دوی یوازې خپل دنده سرته رسولي او غوښتلی چې پیښې تعقیب او حقایق څرګند کړي. نای یا په افغانستان کې د رسنیو ملاتړ بنسټ د څلورو افغان خبریالانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د کورونی چارو وزارت ویان ستانگزی زیاته کړې د افغانستان حکومت د بیان ازادۍ ته متعهد دی، خو د دې خبره د بیان ازادي باید د اساسي قانون او نورو قوانینو مطابق وي.
ازادي رادیو اوري چې د سحر او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبرونه کوي. د افغانستان حکومت وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورن کړي. جمهور ریاست وایي زرګونه وسلوال له پاکستانه د جګړې لپاره افغانستان ته اوښتي او زرګونه نور د جګړې ته هڅول شوي دي. له بلې خوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په افغانستان کې د پاکستان د منفي لاسوهنو د بندېدو غوښتنه وکړه.
د افغانستان حکومت په افغانستان کې د رواني جګړې د شدت ملامتي پر ګاونډي هیواد پاکستان واچوله. جمهوری ریاست وایي د طالبانو روزنه، تمویل او هڅونه په پاکستان کې د یوې منظمې دستګاه لخوا کیږي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي له پاکستانه په زرګونو افراطي وسلوال افغانستان ته اوښتي او دا لړۍ روانه ده.
بر اساس گزارش‌های موثق
د کره استخباراتی راپورونو لمخې ترلزرو ډیر افراطی وسبال له پاکستان افغانستان ته وشتي او 15000 نور افغانستان ته د تګ لپاره هڅول کیږي. دا شی چې د طالبانو روزنه، تمویل، تبلیغات او تداوی د یوې منظمې او سیستماتیکې دستګاه لخوا چې په پاکستان کې د ترسره کیږي.
پرون تر دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جنوبي وزیرستان په مکین کې د زرګونو کسانو جلسې ته د خبرو پر مهال په افغانستان کې د پاکستان د منفي لاسوهنو د بندیدو غوښتنه وکړه. دغې جلسې ته په وینا کې د غورځنګ بل غړي او د پارلمان استازي محسن داوړ وویل افغانستان څوک په زوره نسی لاندې کولی.
تخت منسی ده کوبل تخت منسی پسر پتشتوت بمیش ده کوبل تخت منسی دو دیتا میش ده خبره کی چه ده غزیر افغانستان ده چه تو به ده افغان کون ده کمونیزم پونور بنده دوتا کولو ده کمونیزم و ده اسلام جنگ زن جور کرایو ایس افغانستان اولست به ده خبره پوی ده چه ده جنگ بپاد ده و ده جنگ که دره جنگ ده.
د دې ترڅنګ د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې د ماکډونالډ لاریر انسټیټیوټ د بهرنی پالیسی مشر شووالو ماجومدار پرون په ټویټر کې لیکلي ل 2001 میلادي کال راهیسې د پاکستان په نیابتي جګړه کې لږ تر لږه 1,60,000 افغانان دغه راز د امریکا او نور متحدانو 3,500 سرتیري وژل سوي دي. ماجومدار چې مخکې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د پالیسی د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې ویلي پاکستان پر القاعده او طالبانو د ملګرو ملتونو بندیزونه لپامه غورځولي او د ایران ترڅنګ د تروریزم ملاتړې دولت پاتې سوی دی. په همدې حال کې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د بی بی سی له هارد ټاک سره په تازه مرکه کې چې پرون امنیت شورا پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې طالبان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورن کړل.
The Taliban have had safe havens in Pakistan. Their leaders are
Taliban pa Pakistan ki khundi panah zayun lari da dui rahbaran ham pa Pakistan ki di da hagha mawzood chi pakistaniyano rad kade ham na da dui par talibano agez taydai wai chi د طالبانو مشان په پاکستان کې شوند کړ. د طالبانو د ټپیانو درملنه هلته کیږي، دوی په وسلو سمبالیږي. زموږ په فکر دا طالبان د جګړې کوي، خدای یو نیابتي جګړه ده. طالبان خای د دې نیابتي جګړې عاملین وي. د دې جګړې د مدیریت او همکارۍ سوچ له پاکستان سرچینه اخلي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې روانه جګړه د افغانانو خپله جګړه وبلله او له پاکستان دغه راز لال قاعده شبکې یا نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو د ارتباط موضوع رد کړله. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد امیری ویلي طالبانو لال قاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې او د یو بل ترڅنګ د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر خلاف جنګیږي. تر دې مخکې د افغانستان نورو چارواکو هم پاکستان په افغانستان کې د روانې جګړې د عمده عامل په توګه یاد کړی، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په وروستیو کې ویلي پاکستان هم د تروریزم له کبله زیات زیانمن شوی دی. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره جوخت په ګڼو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو تحرکات او د جګړو شدت زیات شوی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې ناامنی د نورو برخو ترڅنګ د اوبو د بندونو لپاره هم لوی ګواښ ګڼل کیږي. په دې وروستیو کې په لویدیز ولایت هرات کې پر سلما بند د هوان مرمۍ توغول د دې بند د ویجاړېدو په تړاو اندېښنې راپورته کړې دي. په دې راپور کې په تیرو 2 لسیزو کې د اوبو بندونو جوړېدو او پر وړاندې ستونزو ته کتنه شوې.
د افغانستان په لویدیز هرات کې د سلما د اوبو بند نه یوازې د هراتیانو کورونه رڼا کړي، بلکې په زرګونو هکتار ځمکه یې هم خړوبه کړې. سلما بند له هرات 1.6 کیلومتره لرې د چشت په ولسوالۍ کې د هریرود خواته جوړ شوی دی. دغه بند 240 میګاواټ برېښنا په تولید سره د 633 میلیونه متره مکعب د اوبو د سپما ترڅنګ شاوخوا 15,000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. خو وروستیو سختو جګړو د طالبان لخوا د چشت ولسوالۍ سقوط دې ته زمینه برابره کړه چې په سلما بند څو هوانونه ولګیږي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره دا کار د طالبانو بولي، خو طالبان بیا ردوي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک وایي د اوبو بندونه باید د جګړې ښکار نه شي.
اوس مهال د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په 14 لوی بندونو باندې ښکار روان دی او د 34 نورو بندونو قراردادونه لاسلیک شوي دي چې ډېر ژر به د جوړولو چارې عملا پیل شي. دغه 50 بندونه چې د 2,200,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي 9,43,000 هکټاره کرنیز ځمکه به خړوبوي او 288 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت به ولري.
له سلما بند پرته د چشت ولسوالۍ ټولې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر سلما بند د هوانونو توغول ردوي وایي چې دغه ډله د اوبو بندونو د ساتنې په برخه کې هڅه کوي. ښاغلی مجاهد وایي د بند په 6 کیلومتره کې د پولیسو یوه قرارګاه ده. کله چې په دې قرارګاه ډزې کېږي نو پولیس ادعا کوي چې په بندې حمله کړې چې دا حقیقت نه لري. طالبان د سلما بند په برخه کې له ډېر احتیاطه کار اخلي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان اوس مهال 9.5 بلیونه متره مکعب اوبه لري چې له ډلې 1.5% مدیریت شوي او په راتلونکي 5 کلونو کې به دغه مدیریت 50% ته ورسیږي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر سقوط وروسته د نړیوالې ټولنې په مرسته او د امریکا په مشرۍ د اوبو بندونو د جوړېدو چارې چټکې شوې. د افغانستان د کلیو بیارغونې وزارت د شمیرو له مخې په تېرو 2 لسیزو کې له 300 زیات د اوبو بندونه د 10.6 میلیونه ډالرو په ارزښت په 9 ولایتونو کې جوړ شوي دي. سلما بند په هرات کې، کمال خان بند په نیمروز کې، قرغه او امیر غازی په کابل کې، زنه خان او سرده په غزنی کې، خان آباد په کندوز کې، سرخاب په لوګر کې او داسې نور لسګونه بندونه جوړ شوي دي. د افغانستان ډېره برخه به اوس هم ګاونډیو هیوادونه ته ځي، خو افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تل د اوبو پر مدیریت ټینګار کړی دی. خو روان حالات څومره کولای شي د بندونو د جوړېدو پر وړاندې ستونزې وزېږوي؟ په زیربنایي چارو کې پوه متي الله خروټی:
د افغانستان د اوبو بندونه، د افغانستان قوي سرک، د افغانستان نور انکشافي چارې چې د افغانستان 15 کلن انکشافي پلان کې 15 کلن انکشافي پلان کې نیول شوی و، که چیرې هغې باندې جدي توجه ونه شي، د افغانستان د نظام، د افغانستان د مسله رو پاو، د افغانستان د ولس توجه ونه شي، زه په اطمینان کامل تاسوم چې دغه تاسیسات د افغانستان د ناوکار همسایه په واسطه
له دې سره هم مهاله د افغانستان د اوبو چارو تنظیم ملي اداره وایي چې اوس مهال په 14 بندونو کار روان دی. کجکي بند په هلمند ولایت کې، پادشان په هرات کې، بخش آباد په فراه کې، مچغلو په پکتیا کې، سوراب په ارزګان کې، پلتو په پکتیکا کې، تورای په زابل کې، سلطان په غزنی کې، شاو اروس په کابل کې او شورابک په بدخشان کې هغه بندونه دي چې کار پرې روان دی.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنگونه د پزر پوری خبرات را نوې برخه خبريږي. خو له هغه مخکې په موکړه د خبرونو لاندېسته، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما مشر د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس سره د سولې د بهیر پر ګړندي کېدو خبرې کړي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن نن د هند له مشرانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په سویډن کې میشت افغانان په پام کې لري چې نن په پلازمینه سټاکهولم کې د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون وکړي. په ایران کې پرون د 4.9 کسانو د اخته کې دو راپور په کورونا وایرس ورکړل شو چې په خواله دې ساری نه دی لیدل شوی. او د اوکراین ولسمشر جنرال والیری زالژنی د وسلوالو ځواکونو د نوي مشر په توګه وګماره.
دا ژوند رنگونه.
خاستنم څه ده؟
زمانم اسمت الله ده.
اسمت الله څومره عمر دي ده؟
یولس کاله.
څه کار کوي ګلابا؟
زه د شودې چې هوټل کې کار کوم.
نو دلته څومره وخت کیږي په کار مصرفي؟
بیا درې کاله کیږي چې دلته خپل کار کوم.
ډېر وخت دلته څه ډول کار کوي؟ مثلا لوفي وینځي، شیان وړي راوړي، عملاً پیسې اخلي، کوم کار کوي ته ډېر وخت؟
زه دلته پیلې سامان ټولوم.
دلته چا راوستي؟
دلته زغپل راغله.
خپل دې دغه ځای پیدا کړ. کوم ماش چې درکول کیږي هغه او د ورځې په سر د کوم میاش په خیر کې درکول کیږي؟
د ورځې په سر.
نو د فامیل ټول غړي مڅمر دي؟
نه نفره
مشران ورونه دشته بابا د ژوندۍ دی
او
بابا د ژوندۍ دی هغه څه کار کوي
هغه وای د تذکرو لاتي کار کوي
نو مشران ورونه او همداشان خويند د غم څومره دي
هغه مشران ورونه منشته مشران خويندې بشته
ټول خويندې ورونه ټول څومره یې
ونفره
ورونه دي څو دي
درې ورونه څلور پیان
هغه ورونه تا نه وړې دي نو زده کړم کې سبق دی ویلای
او ویلای مې دی
څومره
پنځم سم پرا
نور هم زده کړې غواړې وکي نو کارم کې زده کړم کې کار څه وخت کې زده کړې څه وخت
چې موږ اوس مهال خو ښوونځي رخصت دي کله چې شروع شي ای ولس بجو پرا مختب وایم نو وروسته بیا دلته راځم
نو کوم پیسې چې ته د ورځې په سر اخلي د میاشتې په سر هغه د فامیل مصارف ته شین ورته پوره کیږي
او شکر الحمدلله
څوم نمرې په ټولګي کې
دریم نمرې
آفرین څومره ښه
ساعت 7